السلام علیکم د سحر اته بجې دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته پښتو خبرونه اورئ. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وای افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړی کرخه کې دی او په دې لړ کې باید سیمه ایزه همکاري ورسره وشي. دا هم اوري چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهی چلند ونشي. په هلمند ولایت کې په څو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي. په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکو، خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 28مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کاسازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوي بیرته یو ځای کړي. کاسازر پروژه له قرغیزستانه تر پاکستانه د برېښنا د لیږدولو پروژې ته ویل کیږي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې هم تیریږي. افغان حکومت به له دې پروژې هر کال میلیونونه ډالره مالی ګټه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خنډونه له منځه وړي دي. کاسا سیمبول دی، نمونه ازمونږ د ادارې نښه ده. کاسا به هغه آسیایي هیوادونه چې سره بیل شوي بیرته ونښلوي. د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې چې سبا پنج شنبه په دوشنبې ښار کې جوړیږي، د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله، د پاکستان صدر اعظم او د تاجکستان قرغیزستان ولسمشران به هم برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. کامرون د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا پنج شنبه په لندن کې پیلېږي دا خبرې کړې دي. دا نه ده معلومه چې کامرون په دې پوهېده چې دا خبرې ثبتېدي او کنه. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد په اړه په کلینی رپورټ کې افغانستان ته په اداري فساد کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 168 او نایجیریا ته 168 ځای ورکړی دی. د ایټالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولی دي. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ایټالیا لوی څارنوال تر دې مخکې ویلي و چې له نیول شوو کسانو سره د حملې د پلان اسناد نه دي موندل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې دا کسان د حملو لپاره په تیاری لګیا وو. د چارواکو په وینا د افراطي کسانو دې شبکې په ایټالیا، فرانسه او بریتانیا کې د حملو پلان درلود. یو مشکوک افغان چې نیول شوی 23 کلن دی او حکیم ناصری نومیږي، او بل 29 کلن ګلستان احمد زی دی. ناصری له نړیوال تروریزم سره په ارتباط او احمدزی د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن شوي دي. رپورټونه وایي چې دریم مشکوک 24 کلن دی او ذوالفقار امجد نومیږي. امجد پاکستانی دی او د غیر قانوني کډوالو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی. د نیول شوو کسانو په موبایلونو کې موندل شوي عکسونه دا نظر پیدا کوي چې په روم، پاریس او لندن کې د حملو پلان درلود. د ننګرهار امنیه قومندان وایي په نازیان ولسوالۍ کې 10 تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د مل پاسوال زړور زاهد په وینا حمله پرون سه شنبه د قومي مشر ملک دهقان په کور کې شوې ده. د زاهد په وینا ملک دهقان له وسلوالو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزو ملیشو په تنظیم کې همکاري کوله او په دې حمله کې زخمی شوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان ویلي چې په دې انتحاري حمله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یونما د دفتر مخې ته څراغونه لیکینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. دوی له افغان حکومت او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د توتاب پروژه له بامیان ولایت څخه تیره شي. دا پاکستان ته د ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا د انتقال پروژه ده چې د وروستۍ پریکړې پر اساس به د سالنګ په سیمه کې تیریږي. په بامیان کې د انصاف لپاره رڼا کمپاین یوې غړې صغرا تای پرون سه شنبه د ازادي رادیو خبريال ته ویل
متاسفانه ته هنوز حکومت وحدت ملی
نو موري وای متاسفانه د ملي وحدت حکومت مونږ ناره نه اوري نو مونږ نن د لیکینون رئیسلی چې حکومت او نړیوالو دوستانو ته څرګنده کو چې مونږ بامیانی خزي عدالت خوړو همکاران بین الملل دوی یو پریکړلیک هم خپور کړی او پر حکومت یې ټینګار وکړ چې د توتا پروژه له مرکزي سیمو تیره شي خو په پکتیکا کې پرون یو شمېر ځوانانو د مدني ټولنې فعالانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې توتا پروژه د سالنګ له لارې تیره شي او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په 20مه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي دا به د دویمې نړیوالې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته اول وار وي چې د امریکا یو برحاله ولسمشر هیروشیما ته سفر کوي د امریکا متحده ایالاتو په 1945 میلادي کال کې پر هیروشیما ښار اټومي بم استعمال کړ چې د 14 په لومړیو شیبو کې لږ تر لږه اتیا زره کسان ووژل شول د امریکا ولسمشر باراک اوباما په آسیایي هیوادونو ته په سفر کې ویتنام ته هم ولاړ شي د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت الاسلامي مشر متي الرحمن نظامی ادام شو متي الرحمن نظامی د هغو جنایتونو لامل ادام شوی چې په 1991 میلادي کال کې له پاکستانه د بنگلاديش د ازادۍ په جګړه کې کړی وو د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل نظامی په ډاګه تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې د ښار په مرکزی زندان کې په دارو وزړول شو ریپورټونه وایي چې د راکی ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو تیره شپه د بنگلاديش د جماعت الاسلامي ګوند د مشر د اعدام د هرکلی لپاره له خپلو کورونو د باندې راوتلي وو خو د هغه پلویانو هم د ښار د مرکزی زندان په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ نظامی د بنگلاديش سترې محکمې لوري په قتلونو جنسي تجاوزونو او د روشنفکرانو پر ضد د مرګ فتوا ورکولو له امله مجرم پیژندل شوی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د عصري او کافي وسلو په مرسته په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحلې ته رسېدلې ده پوتین پرون سه شنبه له خپلو پوځي چارواکو سره په کتنه کې وویل چې د سپتمبر له میاشتې راهیسې په سوریه کې د دوی پوځیان کمپاین پیل شوی روسی جنگی الوتکو تر 10,000 زیات عملیاتي پروازونه کړي دي د پوتین په وینا د عملیاتو دیرش اهداف وشتلي او سوریه پاو سره مرسته کړي چې 1500 خارونه او کلی ونیسي د روسیې ولسمشر په دې غونډه کې ویل چې د دې هواد پاوس په سوریه کې د اهدافو د وشتلو لپاره لږ تر لږه 115 کروز میزایل هم توغولي دي او روسي خبر هغه دا چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ته د جمهوری غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوه نورو ایالتونو ویسټ ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي په انډیانا ایالت کې له بریالیتوب وروسته میلیاردر سوداګر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو لخوا احتمالي کاندید دی د ډیموکراټانو لخوا بیا هیلاري کلنټن په نیبراسکا او د هغه سیال برنی ساندرز په ویست ورجینیا کې زیات انتخاباتي هیئتونه خپل کړي دي د ټرمپ په شان هیلاري کلنټن هم سپینې ماڼۍ ته د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید بلل کیږي د خبرونو پای
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ ولسمشر اشرف غنی وی په سیمه کې روانو حالاتو او تروریزم اسلام له زیاتو ګواښونو سره مخ کړی دی
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است
د کاسای 1000 پروژې په اړه چې سبا د افغانستان د اجرایي رئیس په حضور کې په تاجکستان کې افتتاح کیږي د افغان حکومت نظر اخلو
پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50,000 ډالر باندې حق لوبر ورکړي
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په هلمند کې په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژهی چلند ونشي د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي اوریدونکو 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي د مخدره موادو پر ضد مبارزه باید د تروریزم پر ضد جګړې عمده برخه وي. ولسمشر رحمان دا څرګندونې پرون په دوشنبه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د مخدره موادو د قاچاق د بندېدو لپاره د سیمې او افغانستان همکاري د نوموړي په خبره ډېره مهمه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې افغانستان له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د تروریزم پر ضد د اصولي مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. د موضوع تفصیل د فرستې جلال زئی په رپورټ کې.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډې ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیت په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دښمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وایي اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا او ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني، نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټوله سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غنی په وینا د تروریزم، مخدره موادو، قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلله چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې څرګندې او هدفمندې ستراتیژۍ په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیت آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پر اړتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر ښه کېدو ټینګار وکړ. موږ د ښو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بللې ده. ولسمشر غني بنن کابل ته ستنېږي.
و امریدل چې د افغانستان ولسمشر پرون په تاجکستان کې د هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم پر ضد مبارزې او د دوړخیزو اړیکو په اړه په خپلو کې خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم سبا دوشنبه ته لاړ شي او د غلطه د کاسه 1000 پروژې د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان، صدر اعظم، د تاجکستان او قرغیزستان ولسمشران ګډون ولري. ولسمشر اشرف غنی وایي کاسه 1000 پروژه به د اسیا هیوادونو چې سره جلا شوي وو بیرته یوځای کړي. د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل له دوشنبه خاره په تلیفوني مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تیریږي. فرشې جرالزی په مرکه کې له ښاغلي فیصله پوښتنه کړې چې دا پروژه د افغانستان لپاره کومې ځانګړې ګټې لري. جاوید فیصل وایي
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان په بر کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 522 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت د قراردادونو په سلسله کې د افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $50,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورسره د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. دا پلان پلان دی چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که دغه مودې وخت زیاتېږي په هغه صورت کې افغانستان ته حق لوبر نه زده کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000 پورې له دغه پروژې پروژې څخه حقولو برتر لاس نړیوال بانک له هغه ساحو سره چیرې چې دا برت لیم کېږي مالی مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونډ چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي $2,000,000,000 نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $3,000,000,000 مرسته کوي چې دا کومک د نړیوال دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیولو سره پارلمخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره دلین طریقه او ډیزاین نهایی سی داش فرض مشتی بخمیسی. دوهمه برخه د کار د کنورتر استیشنونو علاوه له تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسی. وروستی یو نهایی مرحله د کار شته، هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په برخه کې. په نن دا کافي وخت چې حکومت په ټوله معنا په تمامه معنا په ټولو ساحو کې دغه لین د نساتنې لپاره لازم ګامونه پورته کی. تر څنګه په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونه شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډ به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې دغه پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره؟
کار خو یې سب له پنجشنبې څخه پیل کیږي. پنجشنبه چې کله دوی دای ته تاکیږي له قرغیزستان څخه پیل کیږي، بلخ تاجکستان او تاجکستان څخه افغانستان ته تیریږي. افغانستان کې 500 کیلومتر لار وهي. پینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ توقع لرو ترلاسه کړو. اما په اوږدمهاله کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
د کاسیا کزار د پروژې د افتتاح چې سبا په تاجکستان کې افتتاح کیږي او د دې پروژې د څرنګوالي او افغانستان ته د هغې د ګټې په اړه مو د اجرایه رسیت د مرستیال وین جاوید فیصل څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
د لویدیز کڼو رسپانډ او چاپي خبرونو د پاکستان د پخواني سر اعظم یوسف رضا ګیلاني د سوی علي حیدر ګیلاني د خوشکېدو مسله څېړلې ده. ګارډین رسپانډ لیکي چې له وسلوالو څخه د علي حیدر ګیلاني د خوشکېدو خبر لومړی ځل د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په ټلیفون په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوړي سلاکار سرتاج عزیز ته ورکړ. ګارډین لیکي دیرش کلن علي حیدر ګیلاني د پاکستان پولیس ته نږدې په پکتیکا کې په داسې وخت کې وموندل شو چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه نه دي او افغانستان پاکستان ملامتوي چې هغه پناه ځایونه نه په نقشه کوي چې هلته افغان طالبان اوسي. یوه بله خپرونه سټار اینډ سټرایپس بیا لیکي چې د علي حیدر ګیلاني له خوشکېدو وروسته پاکستان د خوشي څرګندونه وکړه او په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاند وویل چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده او موږ له افغان او بهرنیو ځواکونو مننه کوو چې علي حیدر یې را خوشي کړ. علي حیدر د رضا ګیلاني زوی دی. رضا ګیلاني له 2008 تر 2012 کلونو پورې د پاکستان صدر اعظم وو او د 2013 کال د مې په 9 په داسې حال کې چې د پاکستان عمومي انتخاباتو ته څو ورځې پاتې وي وسلوالو په ملتان کې د پیپلز ګوند پر غونډې برید وکړ. دوه تنه یې ووژل، یو شمېر یې ټپیان کړل او علي حیدر ګیلاني یې وتښتاوه. سټار اینډ سټرایپس لیکي چې رضا ګیلاني تیر کال ویلي وو چې یرغمل د ده د زوی د خوشي کېدو لپاره د القاعده د یو شمېر کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د همدې خبرونې په وینا علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یو ځل 8 دقیقې له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې وې چې بیا یې پلار تیر کال یوه تلویزیون ته وویل چې زوی یې خوندي دی او خوشحاله دی. د لویدیز وی بلې چاپي خبرونې هیومن رایټس واچ بیا په افغانستان کې د وروستیو اعدامونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د یکشنبې په ورځ په کابل کې شپږ طالبان په دار وځړول شول. د بشري حقونو ډلې یا هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړ چې نور بندیان اعدام نه کړي. دا وروسته تر دې چې په 2014 کال کې اشرف غني ولسمشر شو لومړی ځل دی چې د اعدام حکم یې لاسلیک کړ او دا حکم پلی شو. د بشري حقونو د څار ډله په خپله لیکنه کې د افغانستان لپاره د خپلې مؤسسې د یوې جګپوړي غړي پاتریکا ګاسمن خبرې راخیستې دي چې وایي د اعدام حکم د منلو نه دی او شاید د تروریستي ګواښونو مخه ونه نیسي او برعکس نتیجه ورکړي.
Thank you. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات پیل شوي دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د ازادي راډیو له همکار سره اړیکه ټینګه کړو او په دې اړه درسره اوسې معلومات شریک کړو. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د پروموټ یا د ښځو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلند ونشي. سیما سمر دا غوښتنه د سې شنبې پر ورځ افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوي کانفرنس ته وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر ویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړیتوب یاد کړ. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هغه غونډه کې چې د سه شنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سه شنبې پر ورځ د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې USAID لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوي کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
هیله لرم له پرموټ سره د وې پروژې په سیر چلند ونشي. پرموټ په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنیو او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د 15,000 افغان ښځو د پیاوړتیا لپاره د USAID 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبرۍ په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتي برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې له افغان ښځو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې له مخې له 4 ولایتونو څخه د څه باندې 15,000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د ښځو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هیواد یې د پروموټ تمویلونکی دی، د سې شنبې پر ورځ وویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو له مخې مرستې وسي.
موږ ضرورت لرو چې ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو، حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همداراز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبرې وسي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینې او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لومړیتوب ورکړو.
د ښځو د حقونو فعال فتنه کلانی وای له افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د هغوی لپاره ملموسي لاسته راوړنې ولري. میرمن ګیلانی وای د دې لپاره چې د پروموټ په څیر سر پروګرامونو پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرسته کوونکي ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. لکه څنګه مو چې د خبرونې په دوام کې ویل، د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. همدا شېبه په سیمه کې زموږ همکار د تلیفون له لیکې را سره دی. دای صاحب سلامونه، سهار په خیر. په کومو سیمو کې عملیات پیل شوي دي؟
مراد صاحب ډېره ډېره مننه، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د تخنیکي همکار او دارنګ اورېدونکو ته دغه ملت چې حکومت کې د خبر پاڼې په ترڅ کې خبر ورکړی دی، د هلمند په نادالي، مارجې، نهر سراج کې او دارنګ د لشکرګاه د څلورمې اوزي باباجي عمر استاد کې پیل شوي دي. ویل په دې عملیاتو کې افغان ځواکونه د مځکې او هوا د لارې بوخت دي او غواړي د سیمې د وسلوالو له ولکې خلاصې کړي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د هغوی په ولکه کې وي.
دا تر دې مخکې په دې سیمو کې پوځي عملیات شوي نه وو؟
حکومت تقریبا دوې میاشتې کېږي چې وایي نن په دې سیمو کې عملیات پیل کوو او سبا پیل کوو، خو معلوم عملیات او دوامدار عملیات نه اوسوي. تر اوسه یو ځل په دې روانه میاشت کې د باباجي په سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا یوه چاپه وشوه، د باباجي په سیمه کې چې د وسلوالو سره د افغان ځواکونو یو رینجر موټر چې پخوا په شکل کې نیولی وو او دغه رنګه یو ټانک چاکل د جنو وسلو او مهمات جنولو خبره ورکړه او تقریبا د اتریش په شاوخوا کې د وسلوالو د وژلو ویل خو هغه مال مو وسلوالو دغه خبره رد کړې ده. منتها وزمانه ملت تر اوسه داسې ممکنه و چې شپږ میاشتې وړاندې دغه سیمه په لومړي ځل د نادالي د بغرا پر امنیتي پوستو باندې چې وسلوالو کله بریدونه وکړل دا کمر باندې رامات کوي د مارجې ټولې سیمې ونیولې یوازې د ولسوالۍ ودانۍ پاتې شوه او دغه رنګه د نادالي ډېرې سیمې ونیولې او ځان یې تر بابا جي پر راورسوې او دا شپږ میاشتې کې بېرته دغه سوال پورته کېدای شي.
اکثره وخت په هلمند کې د عملیاتو خبرې ډېرې زیاتې کېږي، په هلمند کې د جګړو رپورټونه ورکول کېږي، اما اکثره وخت د ځینو خلکو شکایتونه دا دي چې د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې ملکي وګړو ته زیاته توجه نه کېږي. د هلمند په لرې پرتو ولسوالیو کې په سنګین کې، په نادلي کې، په ټولو کې ویل کېږي چې خلک له راز راستونز سره مخ دي. د هلمند اداره مرکزي حکومت په دې اړه کوم اقدام کوي او کنه؟
خبر پانا چې ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه مشرف توصیه په کې لیکل شوی دی چې د عملیاتو وړاندې چې کومه نظامي غونډه وشوه په دې کې تر ټولو ډېر ټینګار په دې وشو چې نه به ملکي کسان د خپلو کورونو بې ځایه کېږي او نه به د هغوی سر او مال ته زیان رسېږي. دوی وایي چې که عملیاتو ډېر وخت ونیول او سست او بتي پر مخ وړل نو لامل به دا وي چې حتی په کې وشي چې ملکي کسان په تاوان ونه رسېږي. ستاسو د خبرې په تایید دا اوس هم په هلمند کې د درې درې نیم زره کورنۍ په شاوخوا کې هغه کسان چې په دې تېرو شپږو میاشتو کې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې پراته وو خپل کورنۍ خوشې کړل. اوس هم د حکومت څخه په ډېرو مواردو کې مرستې ته اړتیا لري، که څه هم د مرستو دا لړۍ دوام لري. مثلا تېره اونۍ د یو ان میکا په نامه یوې ادارې، یوې کمپنۍ چې د منفاقي کمپنۍ هم د تقریبا دوه نیم سوه کورنۍ سره مرسته وکړل. دغه رنګه د مهاجرینو ریاست هم د درې سوو په شاوخوا کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه، خو خلک وایي کافی نه ده. او دلته د بې ځایه شوو کورنۍ شمېر تر دې چې دوی مرسته ورسره کوي دوه چنده او څو چنده زیات دی.
ډېر زیاته مننه کوو دوستانو. زموږ همکار محمد الیاس دی چې په هلمند کې د امنیتي وضعیت او د هلمند خلکو د ستونزو په اړه درسره ورستي معلومات شریکول. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. آیا حقانی شبکه په افغانستان کې د جګړې مشري اخلي؟ د وسلوالو طالبانو د مرستیال مشر په توګه د دې شبکې د مشر سراج الدین حقانی له ټاکلو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د هواري لپاره د حقانی له وروستیو هڅو داسې انګرل کېږي چې دغه شبکه د افغانستان د دولت پر ضد جګړه کې خپل رول پیاوړی کوي. په دې اړه د اسوشیټ پریس خبري اژانس رپورټ مهمه برخه له نوریاس نوری اورو.
د افغانستان په جګړه کې د حقانی شبکې چې ویل کېږي مرکز یې په پاکستان کې دی، رول له هغې وروسته پیاوړی شو چې د طالبانو نوي مشر د دې ډلې مشر سراج الدین حقانی خپل مرستیال وټاکه. دغه راز د طالبانو د مشرتابه په لیکو کې د حقانی نفوذ وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د هواري هڅې کړې دي. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې حقانی شبکه چې امریکا تر روسي ډله نومولې کولی شي طالبان ډیر پیاوړي کړي او په افغانستان کې سګ دوبۍ هم د جګړو تنور ګرم وساتي. د طالبانو د پیاوړي کېدو یوه نښه هم د کابل د تېرې میاشتې حمله وه چې څلور شپېته کسان پکې ووژل شول. کارپوهانو دا داسې یوه پرمختللې خونړۍ حمله بللې چې په وینا یې هغه له حقانی شبکې پرته وسلوالو نشوای ترسره کولی. د اسوشیټد پریس په لیکنه دغه پیښې د کابل او اسلام آباد په لانجمنو اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړ. افغانستان له پاکستانه غواړي چې حقانی شبکه وځپي او اسلام آباد تورنوي چې د دې ډلې فعالیت زغمي، خو پاکستان بیا دا تور ردوي. د طالبانو د مشرانو د یوې غونډې په اړه صوتي پیغام چې اسوشیټد پریس ترلاسه کړی پر طالبانو د حقانی ډلې د نفوذ یو تصویر ورکوي. په دغه غونډه کې چې په یو نامعلوم ځای کې جوړه شوې د طالبانو نوی مرستیال مشر سراج الدین حقانی د غونډې ګډونوالو ته وایي چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او د دښمن په وړاندې پر جګړې تمرکز وکړي. د اژانس په وینا په دغه صوتي پیغام کې د حقانی غږ پیژندل شوی چې دغه څرګندونې د هغه دي. د طالبانو د مرستیال مشر په توګه سراج الدین حقانی له ټاکلو ښکاري چې د طالبانو په مشرتابه کې د دغې ډلې مستقیم رول په زیاتېدو دی. حقانی شبکې چې څو کاله مخکې له طالبانو سره خپل پیوستون اعلان کړی و تر ډېرې په خپلواکه توګه فعالیت مخته وړی دی. ویل کېږي چې دغه ډله به په زرګونو وسلوال لري او د کلونو په تېرېدو سره لیدل شوي چې دغې ډلې چې د پاکستان د استخباراتو له مرکزي ادارې آی اس آی سره نږدې اړیکې لري له طالبانو سره ډېره مرسته کړې ده. د واشنگتن د وودرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې چیرونکی مایکل کوګلمن وای یوازې یو منبنه ده چې حقانی پیاوړي کوي، بلکې درې مسلو ته باید پام وشي. په خپل د دې شبکې وسلوال له پاکستان سره د اړیکو پالنه او د خلیج له هیوادونو سره اړیکې. د اسوشیټډ پریس په لیکنه د طالبانو د مشرانو په غونډه کې سراج الدین حقانی پر ټولو طالبانو غږ کوي چې د ګډ دښمن چې هغه بهرني کافران دي په وړاندې یو موټی شي. د طالبانو یو مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې حقانی د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هم ډېره هڅه کړې ده. هغه ویلي حقانی لومړی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی ملا یعقوب او د هغه ورور ملا عبدالمنان عمری له ملا محمد منصور سره یو ځای کړل، او وروسته یې هم په هلمند کې د طالبانو پیاوړي قومندان ذاکر قیوم ته قناعت ورکړ چې د منصور ملاتړ وکړي. حقانی په دې توګه د طالبانو ډېر اختلافات هوار کړي دي. په اسلام آباد کې د جناح څېړنیز انسټیټیوټ پروګرام جوړونکي او کتونکي فهد همایون چې د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري هم له دې خبرې سره موافق دی چې حقانی د اختلافاتو په هواري کې مهم رول لوبولی دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده. خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو خبريږي. خو له حدیث پرېز څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای کا سازر پروژه به د آسیا هغه هیوادونه چې سره جلا شوی و بیرته یو ځای کړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وای افغانستان او نایجیریا په اداري فساد کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي. د ایتالیا پولیسو د وسلوالو د یوې شبکې پر ضد په عملیاتو کې دوه افغانان او یو پاکستانی نیولای دی. پولیسو د دوه نورو مشکوکو افغانانو د نیولو لپاره هم معلومات خپاره کړي دي. د ننګرهار امنیه قومندان وای په نازیان ولسوالۍ کې لس تنه په انتحاري حمله کې وژل شوي او درویشت تنه زخمیان شوي دي. په بامیان کې خزینه مدني فعالانو د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته څراغونه والي کینونه بل کړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه. سپینه ماڼۍ وای ولسمشر باراک اوباما به آسیایي هیوادونو ته په سفر کې د مې د میاشتې په ویشتمه د جاپان هیروشیما ښار ته ولاړ شي. د بنگلاديش د ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جمعیت اسلامي مشر متي الرحمن نظامی دام شو. د متحده ایالاتو ولسمشري ته د جمهوریت غوښتونکو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ په دوو نورو ایالتونو ویست ورجینیا او نیبراسکا کې هم مقدماتي ټاکنې ګټلې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د اسري او کافي وسلو په مرسته به په سوریه کې د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه نوې مرحله ته رسیدلې ده.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچی حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
قدر من اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د پام دې هیله پیلو د ازادۍ رادیو د دیونه د انصاف پلاټه کې خبرونه په دغه خبرونه کې لفره ولې څخه د عبدالسلام په نوم د یو زندانی ورور ستونزه لرو. وورو چې د خاغلی عبدالسلام ستونزه څه ده دای به په خپل راته وي.
نن می عبدالسلام نومې د فراد ماباس سره پاړ کې کیو اورو رازمر مشکلات دغه د فرا په ولایت کې مر د فرمانو په اساس ځ خپل یو قبلن فرمان د نتی میږي و ما په اساس دې چې قومي تزادونه و د سیسی وی د دشمن پلانات جوړ شو بل اخر په نه و د تعدید په جرم زبندیس و ما درې کال می اپس و خړې پرسته د اغاز ما مکمل نهایش ویلې. پس دا غن رئیس جمهور فرمان صادر کړي د میلاد پښپا د میلاد شریف پښپا فرمان صادر کړي چې ما عفو وکړم شامل د هفس و نو هغه و چې شامل د هفس و ما مور جدولونه په 22/11/94 واسور شو کابل ته او تر اوسه زموږ جدولو هیڅ درک نشته. زه تقریبا د 15 میاشتې بدون سرنوشت زما هم سال 13 کسه نور هم دلته دغه ځوانان دي. زه خپله 30 کاله سن لرم. نو د یو شخص یو سات سال بیا ازادي ډیر غټ جرم دی په قانون کې. زما سال بیا ازادي تقریبا 15 میاشتې شامل ده په سال بیا ازادي. نو زه دغه خواهش لرم چې حداقل که دغه جدولونه ته مراحل قانوني صحیح دی چې وسی ته مراحل فرمان در رئیس جمهور دغه تغییر ورکولای نشي. خو دغه موږ خواهش لرو چې دغه څارنوالي دغه لطف وکړي چې حداقل که نور نه کېږي دغه کسان چې په رهایي کې راځي دغه ته یو معتبره ضمانت ورته وغوړي تر څو چې دا جدولونه د کابل راځي دغه خلک دې په ضمانت یلې کې. او داسې کسان هم دلته څه چې دغه اوس د اختر په فرمان کې دوی رهایي خوړلې ده ولی تر اوسه زموږ سره ناستي هغه کسان هم ولی کسان بیا ودلته چې زما خپل سره د میلاد شریف په فرمان کې هغه خوړلې ولی د اختر د فرمان سره یو ځای دوی یاله شوه ولی چې هغه واسطه و پارتي د لوشته اته لس کسه موږ یو چې په هغه فرمان کې شامل وو تر اوسه په محباس کې یو کس بل دی دلته چې زموږ سره چې د اختر په فرمان کې دی شامل ولی تر اوسه دی په محباس کې. زموږ دغه غوښتنه ده د رئیس جمهور د مقاماتو لړو مقاماتو نه دغه زموږ خواهش دی چې زموږ به مشکل ته رسیدګي وسي. موږ ځوانان یو موږ زندګي لرو ارزوګان لرو موږ حداقل یو څه خو باید وسي دغه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دغه سرنوالي د فرا سرنوالي ته وویل شي چې دغه کسان چې په رهایي کې شاملي ږي حداقل په یو معتبر ضمانت یله شي داخل یو معتبر ضمانت زموږ ته واخلي. موږ حاضر چې هر څوک لاس دکانه وغاړي لاس کسه وغاړي په داشر کې دي ته په ضمانت ورکوو. کومر دي تر څو چې زموږ جدولونه راځي موږ دي خلاص کې په ضمانت زموږ سره عدالت باندې دي چې پښ کال بنديان دي ولی یو شپه مرخصي اګ نه دی ورته ورکړي ولی دا چې کسان هم چې مثلا شل کال 15 کال کړي لري ولی پیسې لري بیا مرخصي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو د عبدالسلام ستونزمو په کابل کې د لوی سرنوالۍ ل یو سرنوال خغلی عزیز احمد سرباز سره شریک کړه. خغلی سرباز دغه ستونزې پاړه راته داسې وویل
جوړیږي دا فرمان سره سم جوړیږي کله چې فرمانونه د مقام محترم رئیس جمهوری نه درته رسیږي په ټول ولایتو کې په مرکز ولایتو کمیشنه جوړیږي. دا کمیشن دا دنده لري چې مثلا په معینه وخت دا جدولونه جوړ کړي هغه اشخاص او افراد چې په فرمان سره سم چې قباحت جن هدي یا د جنایت یا تخصیص اخلي یا پریزي د پنځمه ماده د قانون مبسم سره سم دایي خوشي کیږي. یعنی تر څو چې جدول جوړیږي دا یو معین وخت لري د دا جدولونه ځي لوړ مقامو ته یا د هغوی ځینه چې ځواب راځي بیا منظور کېږي او ځواب راځي بیا خلک ته له مبسونه خوشي کېږي. دا پروسه دوام لري. اوس هم تقریبا د دوه فرمان استازونه په دوام کې دي. انشاءالله په نږدې کې دا موږ کولای شو چې بیا هغه څوک چې مثلا ستونزې لري او منتظر دي هغوی ته دا فرمانونه اعلان کړو. دا اکمال د حبس نه دي چې دوی منتظر پاتې کېږي. دا بخشش دي دا قانوني ورکول کېږي. یو ورځ دوه ورځې ونه چې مخکې شي یا دغه شي شاته شي بس دا یو عادي او طبیعي خبره دي. بس نه تنها د ولایت مرکز جدولونه هم داسې دي او ټول تولید کېږي. د جدولونه چې تولید کېږي یو ځلې مزي او یو ځلې هم راځي یا تیران چې دی دی امیر څنګه راځي به دغه ستونزې شته. داسې نه دي چې مثلا کمیسیون یا مامور یا کوچنی عدالت چې مثلا دا یې عدالت نه لري. دا یې عدالت کې عدالت په هر بخش کې دا برخه دي د هر چا مسؤلیتونه هغوی سره دي. صحیح ده یو ستونزې کوچنی ستونزې دي چې حل کېږي او څو ورځې صبر وکړي د خلک دا انشاءالله یو بخشش دي هغوی ته رسېږي. کوچنی خبره دي بس.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله دوستانو تاسو هم کولای شئ چې خپل ستوند له موږ سره شریک کړئ. موږ به د امکان تر حد هڅه وکړو چې تاسو ستوند ته د حل یو لار پیدا کړو. موږ د اړیکو شمیره د 0929293 تاسو کولای شئ چې واځي د یک شمې پورې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل ستوند را سره شریک کړئ. اوس نو تاسو په لایو بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرای
د انصاف پلټکه. آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن.
ګرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شهیلو وړاندې کولو سره د دې پروګرام د اوریدل لپاره تاسو ته شرغلاس مې خوشحال يم چې ستاسو د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلې او زه طاهر روشن د هغه وړاندې کولو سره ستاسو ملګرتیا کوم. ګرانو دوستانو د دغه خبرونې په زیاته برخه کې مو د هغو دوستانو پیغامونه راخستي چې په تیرو ورځو کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د پاکستان د منفي دریځ غندنه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده د کابل د محمود خان د پلس سره د ځان وژنکي حمله وروسته د افغاني مقاماتو دریځ د پاکستان په وړاندې تونسوي او د افغانستان په امنیتي چارو کې د پولې د هاخوا د لاسوهنې په باب یې په بربند توګه څرګندونې کړې دي او هغه یې غندلې دي. نو زموږ اوریدونکو هم په همدې اکله خپل نظرونه څرګند کړي دي چې په ګډه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلی ګلدین تاسو سره په تماس کې مزما د ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه. بعد د سلام زمونږ د خبرې چې پاکستان د افغانستان سره ډېرې ژمنې او وعدې وکړلې د سولې په بهیر کې ډېرې وعدې وکړلې چې افغانستان کې موږ سوله راولو دا به کوو دا به کوو خو افغانستان چې څومره ورځ تېرېږي افغانستان مشرانو ته پته نه لګېږي خو پاکستان ورځ په ورځ باندې دا غواړي چې افغانستان زړه لاندې کومه ورځ په ورځ باندې هېڅکله زموږ مشرانو ته زموږ دا درخواست خبر دی چې تېر نه وځي د پاکستان پخلی باندې تیر نه وځي د پاکستان د مخ سیاست دی. الله دې وکړي چې زما دا پیغام نه شي وسلام. الله خوشحال لره.
السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار ولایت د رسن ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د افغانستان د حکومت څخه ته دا وایم چې نور پاکستان هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې د سوله او آرامي راشي او زه بیا زموږ افغانانو ته حیران یم چې د سوله د دې پاکستان په دوه مخي سیاست باندې خطا وځي او هیڅکله متل دی چې مار ته په لسونو کښې ځای نه ورکوه. دا زموږ ته مار دی زموږ دښمن دی. دا هیڅکله د افغانستان د یوه حکومت سره جوړوالی نه راځي. هر حکومت چې په سره کې دایي د هغه خلاف وي که د طالب حکومت په رسې دا هم د هغه خلاف وي که د دغه دولت وي هم د خلاف وي دی د هغه دولت خلاف وي د هغه حکومت خلاف وي چې هغه په سره د ابتدایي دی. افغانستان مجرېدو ته نه غواړي نه غواړي چې افغانستان ته لوړې افغانستان وي. موږ ورته ته ډېر 5000 کلن تاریخ لرو او دی زموږ د هغه وخت د احمدشاه او د نورو محمود غزنوي و د هغه د تاریخ په یاد دی. نو دی هېڅکله نه غواړي چې جوړ دي چې د خدای په امان. السلام علیکم.
سلام علیکم. آیت الله ام کنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم او بالخصوص ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله نه غواړم چې نور دغه د سلخې په بانه باندې چې دا کوم افغانان تباه شو دا خوشباوري باید ونه کړي. دا د سلخې ټکی باید لرې کړي. کله چې د سلخې خبرې پاکستان د دوکې دپاره یو چوکي یا خطرنه دوکه سره شوي یا بل څوکي نو هغه په دې خاطر باندې چې دلته هغه یو غټ پلان بسه کړی او هغه د سلو افغانانو یا د 200 افغانانو د تباهۍ دپاره یوه کنده وباسي. نو هیله مې دا ده کو نه پوهېږم تر اوسه به پوه شوي نور د خدای نه ویرېږي دغه لوبه دې نه کوي. او بل دا د سلخې یوه کمیټه چې جوړه شوې ده دا هماغه پاکستاني پخوا ډیفینس کالونی کې 100 افغانان دي که دوی هر څومره ځان ته افغانان ووایي دوی هلته ور حساب شوي دي. دا ساحد زیارت لاندې کار کړی دی او دلته په سلخه کښې دي. سلخې لپاره دا هغه کسان ورغلی وی چې هغې بیا هېڅ سیاست کښې کار نه لرلی او جدا خلک وی. وسلام.
موږ اشرف غني صاحب نه دا غوښتنه ده چې بېخي پاکستان سره سوله ونه کړي او پاکستان یې خدای غرق لکه څنګه خلک غرق او پرکړل افغانستان یې نور د غوز پیرو ته هیله نه کوي. او وار وخت کې دوی له لاس مرګونی کور په کور غوغای او خدای دې تباہ او برباد کړي او پاکستان دې ورکسي نوم دې ورکسي خو نورم دې خدای په امان.
السلام علیکم زری خوست ولایت د زمیدان ولسوالینا محمد بشیر خبرې کوم. اوس بیا د پاکستان سره د سولې خبرو په حق لا د رادیو څخه اورم. زه خپل یو شپون یم خو پاکستان په تاریخ تو کولو کې د افغانستان په حق لا نه سول حق کړی دی او نه به وکړي. په خیر دی و افغان ټول افغانانو نه ما دا هیله ده چې نه کېږي د پاکستان څخه سولې کول هیڅ امکان نه لري. ځکه چې په پاکستان د افغانستان سره سولې کول دا د پاکستان نقصان دی. کله چې کوم هیواد نقصان وي نو هغه نه غوښي چې بل هیواد کې امن او سوله راشي. نو زه د یو شپون په حیث باندې د تلویختو کلو د دېرشو کلو نه اردلې رودیا اورم او د دغې رودیا د وجې نه روزنه صلح غواړو او د صلح غوښتونکي یو. خو پاکستان زمونږ سره صلح نه کوي. مونږ د پاکستان منظم ښکلي او مسلمان ملت په سر کې وته ګورو لیکن دوی مونږ ته هیڅ کله د مسلمان په حیث او د مسلمان په نظر نه دي کتلي. او مونږ ته هر دایمي لپاره یو داسې داسې ساحې و داسې منصوبه جوړوي چې هغې کې زمونږ مرګ روا او زمونږ ژوند د طبیعت سره مخامخ کوي. نو زما د افغانستان مسلمان ملت ته دا درخواست او دا پیشنهاد دی افغانستان کې بنه سوله پاکستان له طرفه راشي او نه به راغلی وي. د دې په موضوع ما اوري چې پاکستان کې د سولې خبرې شروع شي نو دا هیڅ امکان نه لري. دا د امکان نه لري خبره ده. وسلام به احترام د نشرولو په هیله یم.
سلام علیکم د ازادي راډیو ته د زابل ولایت څخه خبرې کوم. په دې ډیر خوشاله یم چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی صاحب بین الملل ته شکایت وکړي. ډېر په دې خوشاله یم ځکه په دا کار به خدای کول خدای کول نتیجه ورکړي. د پاکستان منځنۍ سور د ټولې دنیا به خدای کول اروپا هم چې افغانان پوې زلیر کړله اطمان یې کړله خوار یې کړله شهیدان را کېږي هره ورځ را کېږي ښایسته ښایسته ځوانان مختمېږي. دې ته باید دا لاره معلومه شي. یوازنۍ لاره دغه ده چې نړیوال فشار پر راولي. نو خو دغه فساد ملک په فساد اخته ده په ده کې مدرسې په ده کې تورستان په ده کې دایشان په ده کې ټوله دنیا موجود ده. په ده کې زده خپلې ګټې خوندي دي. دغه ټوله شي پر ځان غونډ کړي دي. د دغو پر سر باندې دوی خپلې پیسې اخلي. په دې د ټولو افغانانو اوس سر خلاصېږي چې جنګ د بله ځای څخه پر افغانانو تپل شوی ده. زموږ په خپل مابین کې هېڅ مشکل نشته. یوازنۍ لاره دغه ده چې دغه شکایت باید تر یو ځایه ورسېږي. دی نه شي بېرته پر هغه حال پاتې شي ګونګه شي کیسه پاتې شي. اوس پاکستان وایي ما به بېرته مذاکرات شروع کړي دي اصولي خبرې لنډوم. په دې به اعتبار ټپ نه ورکوي خصوصا رئیس اشرف غنی ته وایم چې په دې به اعتبار نه کوي. نور بسته د خدای په امان.
ګرانو دوستانو دا وستاسو هغه پیغامونه چې د پاکستان د خوا د سولې په حق له د سیمې ژمنو د نه پر ځای کولو په حق له مو د ازادي رادیو ته رالېږلی و. لکه څنګه چې د غورستنی اوریدونکو هم یادونه کړې و د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په ملي شورا کې د اپریل په 15مه نیټه خبرداري ورکړې و چې د پاکستان د دغو شکاره لاسوهنو په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان په وړاندې رسمي شکایت وکړي. چې په همدې اړوند زموږ همکاري فرشته جلالزی یو رپورت جوړ کړی دی چې په ګډو به سره واورو.
د افغانستان حکومت وای له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پایل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لوري تحمیل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان اوسوال طالبان په افغانستان کې جګړې ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
موږ د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده او هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي، خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون ګڼل کیږي. ولسمشر غنی هم داراز پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلی مینپال یو وار بیا د حکومت پر دې دریځ ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
رپورت مو واوریدی. د همدې موضوع په اړوند زموږ یو شمېر نور اوریدونکو هم پیغامونه را لېږلي. په هغه کې بیا د ځینو سرحدي سیمو او ولایتونو او یا د هغو افغانانو چې په پاکستان کې ژوند کوي د ستونزو په هکله څرګندونې کړې دي. نو راځي چې دغه پیغامونه هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه حنیفی د لغمان ولایت د مرکز نه تاسو سره په ارتباط یم. مشکلات ډیر زیات دي په مهاجرو په پاکستان کې، او همیشه چې کوم افغانان جلد کمریزان دي یا څوک چې کارتونه هم لري پولیس د موټرو نه کته کوي پیسې ته اخلي په عذابوي، او ورته وایي چې ستاسو کارتونه نه چلیږي ټوکنې ورکړي هغه هم نه چلیږي. نو افغانان ډیر په پاکستان کې د پاکستان د ظالمو او بغیرتو پولیسو لخوا ډیر په عذابیږي، پیسې ته اخلي، بندیانېږي، او په کمپونو باندې هر شپه فوجان او پولیس ته ګډه چاپی اچي خل کورونه وړي. نو زما د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مهاجرو د وزیر څخه دا هیله ده، او همدارنګ د وزیر خارجه څخه، د اعلی چارواکو څخه چې په پاکستان کې د مهاجرو د ستونزو د حل لپاره یو لار راوکاږي. که څوک کارتونه لري هغوی ته باید تمدید شي، که نه لري هغوی ته باید کارت ورکړي، او دوی سره قوي خبرې وکړی شي. نو مهاجرو افغانانو مظلومو باندې دلته هم ظلم ده، هلته هم ظلم ده. الله پاک دې زموږ ټولو په حال باندې رحم وکړي. وما علينا الا البلاغ.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوری ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما. لومړی د زړه له کومې ډاکټر سلامونه. د افغانستان چارواکو او جمهور رئیس او د افغانستان حکومت ته زموږ د خواهش او تقاضا ده چې د پاکستان د حکومت نه موږ ډېر زیات تنګ او تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. هم د ګوشتي ولسوالۍ او هم د لالپوری ولسوالۍ طرف ته ګولۍ راځي او لوی لوی توپونه راځي. ټول خلک یې ویشتل، کورونه چې وران کړل، مینې چې وران کړل، خلک در په در خاورې په سر د تکلیف او زحمت سره مخامخ دي. او د افغانستان حکومت هیڅ سره عکس العمل جواب ورنکړ. منګه د افغانستان د حکومت د لاسړی تکلیف او زحمت سره مخامخ یو چې د پاکستان په تل عکس العمل جواب نه ورکوي، او که چیرته جواب ورنکړي نو پاکستان ورو ورو ټول خلک یې تباه کړل او د تکلیف او زحمت سره مخامخ کړي. یو طرف ته یو ته ګیټ بند کړی دی، ګیټ یو ته ګیټ باندې نه پرېږدي، بل به خبر کې نه پرېږدي، بل توپونه بیا سر کړي دي په ګولو باندې. خلک یې استعمالونه د خلکو ویستل، کورونه د خلکو لوټ چپاو کړل. موږ زیات تکلیف او زحمت سره مخامخ یو. الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي. وسلام، الله خوشاله لره.
سلام علیکم، یا الله يم کونړلا دا زادې راډیو ټول کارکونکو او ورځونکو سلامونه وایم. او روسان پیغام دا چې دا ډاکټر صاحب سره غني او ډاکټر عبدالانا کوغوال چې افغانستان چې غلاله لاندې کې نو باید پاکستان کې مشتاق افغان مهاجرین باید افغانستان ته واپس کی. ولې چې په پردي وطن کې په پردو ډاګونو کې دغه مهاجرین ځایږي، او د افغانستان په دغه غټو غټو دشو دشت لیلې دشت بګواو په دغه دشو کې دوی نه ځایږي. نو دې نه معلومیږي چې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله د افغانستان جنګ ختمول نه غواړي. دغه پیسې چې د سولې په کمیټه لګي دا بې ځایه دي. دا د یو افغان د نظر، د هر افغان د نظر خلاف دی. وسلام.
الو، السلام علیکم، سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د ټول مقامات او وختان دا ده چې د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ د سرحد کوم ده، په دې سرحد باندې د پاکستان ته د ویزې سیستم دی پال شي، دا سره د ترانزیت هم شي. د خوست پکتیا دا خلک نشي کولی چې د دې لارې لاړ شي ننګرهار ته، د لاړ شي او په ترخم جال ته دی دی ویزا ولګي چې خواته لند ولار شي ا لاره ډیر لري دا او چې تم کنه ول سوالي اندارنګ د ټن ډپټان کوم مومي سره چتل لږه دا کار می جان سه پلوري دا ډیر لند ته خواته او د خلکو د مرزه سوندې هم ډیر زر حل کیږي او همدارنګ دکانداران هم کول شي چې خپل تجارتي سمونه ډیر زر هیواد ته نقل کی همدارنګ د دې د پاکستان ته نقل کی خو دې تر هم لار خو ډیر لري دا تر هم لار مونږ څه کوو کله مونږ تر هم زو ډیر مصارف هم را باندې راځي د خدای له پاره د پکتیا ولایت هم کنه او رسول ډنډي پټان ته خاص په ملرنه او او دولتي چارواکو تاسو زموږ له سره ته هیڅ په ملرنه نه کوي ډیر ظلم زیاته روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبرې کوم سره راغلی سوال نو دا خبر چې په پاکستان خپل بیرغونه راوړي د باران چې کې د ورځې د نومو 200 نه فارو حضر آمده که نفت آلانه او اکمال دولت وکی که نفت از خل پر خیر و جنگی و خل پر خیر و نفتر کنه. اسلام علیکم.
حلو اسلام علیکم. امران مقبلی هم در پکتیا ولی در پتان و لسولی تخا ما دی افغانستان دی لورپور و ترواکو تخا دا وقتنا دی سی پو پتان و لسولی پو مقبل و سخی که نظری ورځ کېږي سخت جګړې شروع شوې دي. ولی سیاب ته امنی کمانډر ته خمه ده تا وخت نه ده چې د دې جګړو مخاونه سی. وسلام باستنه.
بل السلام علیکم. نکي بلات پکتیکا کې برمل وسولې څخه تاسو را پړي تزان ترګدم مونږ دې اشرف غنی عبد الله څخه د هله کوو چې دلته برمل وسولې بدر بازار کې مختن امریکایانو په وخت پستیا چولې یا خوشی کړی دي افغانستان د حکومت اوس پاکستان په جنو تورې نولې او پستې په چولې مونږ دې لوړپور شرواکو نه داخله کوو چې مونږ ته مهمات راټه سلاره ولګي مهمات راولګي نور تاسو ورنه خلاص مونږ په یوازې سر وسو ځنګي مونږ غم دوه خړل شي دې پستو غم دوه خړل شي دې پستې خرته شوې دې دا خبره خرته شوې دا آیا کولې ته غم نه خوري ته خدای ته وګوره دې غم دوه خړل شي ټول پستې ونه ولې دې ته تاسو سات جوړوي چې غم نه خوري څوک سر نه جګوي دا څنګه خبره ده مونږ خلاص مهمات راوړیږي مونږ ورته ځیږي مونږ مهمات نه لرو هرته البسا مونږ ته نه راوړیږي مونږ ته مهمات راوړیږي د ټوډای اوس په پاکستان کې مونږ د پاکستان د پښتنه سم خپل سر ورنه قربانه وو خلیز مهمات هیڅ مهمات مونږ نه لرو یو وکړه کړ د پټا باندې هیڅ نه کې مونږ ته پاکستان ته په بندم ولیار ورځ ته پونه راشيړي او پښتنه سي د څنګه خبره ده چې غمو نخري والسلام علیکم مرشه مونږ پیغام خامه خانه شرګي.
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې د افغانستان د ځینو سرحدي ولایتونو او یا هم د هغو هیوادوالو د ستونزو په حق له چې په پاکستان کې ژوند کوي د ازادي رادیو د پیغام سپټولو د ماشين دلاري مشته رسیدلی. نو د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شنواری د همدې موضوع په اړه یو راپور جوړ کړی چې په هغه کې د ننګرهار د والی نظر هم په همدې باره کې پوښتلی دی. دې راپور ته غوږ ونیسئ.
پاکستان ته تلونکي افغان مسافر وای په تورخم کې د ډیورند په کرخه افغان مسافر چې ډیری ناروغان دي د تګ راتګ پر مهال په مختلفو بهانو ضرول کیږي. دوی وای پر دې پوله پاکستانی ملیشي یوازې بهانې لټوي او تر هغه ورته اجازه نه ورکوي چې تر څو یې تری پیسې نه واخیستي. یو څو تن افغانانو په تورخم کې ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
یو افغانۍ خولاړو نو هغه پیسې تیالي له اوسې مانه 5000 روپۍ اخیستي ویره نه موبایل اخیستي خدای پاک دې د پلار کپن کی او دلته راوړي څوک ورته څنګه وایي که سره کم ځینې تکفیری ته پوستې کوي نه ورته وایي چې چیرته ځي به سره په ګیټ اوړي مالته کاروبارونه کوي انتحاریانې کوي هر څه کوي د دې ته پوستې څوک نه کوي صرف د افغان نوم زوی بدنام دی وایي چې پاکستان ته لاړه والله کوي نه پاسپورټ سر نه والله کوي پرېږده اوس زما زړه نه ته څه خبرې
څوک پاسپورټ ولري مریض ورسوي نو زنانه مور یا خپل ماشومان کنه هغه پاسپورت به هم دغه پازابي او پیسې ته غواړي به پیسې نه پریدي مده ما افغانان سره د پاکستان ډیره بدره وکي باید دې موږ حکومت موږ دغه مخوري دې ظلم نه افغانان خلاص
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د پاکستان کنسولر نظر هم واخلو ولی بریالي نشو. خو بل خو د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د افغان مسافرو د غسونځي منی او وای دوی دا مسله له مرکزی ادارې سره شریکه کړي او باید د ډیپلوماټیکو لارو د سونځه حل شي.
یو هغه مسائل چې په محلي سطح باندې بحث شي یو هغه مسائل چې د مرکزی سطح باندې بحث شي. ما ته رسمي مکتوب دغه باره کې راغلو زمنګ سرحدي ځواکونو له طریقه او هغه مشران چې پنه په تورخم کې دي ما هغه رسمان مرکز ته ولېګو او هغه کوم دغه لیکل شوی و چې غوښتنه ده چې باید رسمي پاسپورت باندې لاړ شي او د پاسپورت نه بغیر باید چاته اجازه موږ نه ورکو. ما د مرکز سره شریکه کړې دا هغه مسایل دي چې وزارت خارجه له طریقه او ډیپلوماټیکو لارو له طریقه ور باندې بحث شو. انشاءالله چې نتیجه به ترلاسه راشي.
د تورخم په دروازه هر ورځ په زرګونو افغان مسافر تګ راته کوي، څوک د خپلو خپلوانو کره او څوک هم د خپلو ناروغانو د تداوی لپاره ځي. که څه هم افغانانو په تیرو وختونو کې په وار وار د دې ستونزې نه شکایت کړی، ولې تر اوسه د دوی دا ستونزه نه ده واره شوې.
دا و د نن ورځې خبرونه او په هغه کې ستاسو را رسیدلي پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو ثبت کړي. په دې یادونه سره چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی، دغه خبرونه پاتې رسو. تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامان.